دی په جشوی د ازادي رډو د ریسات خبرونه ځوان فکر ته ځانګړي شوی دی. په دې پروګرام کې د شاور خفګان یا د رواني ناروغي مسله په ځوانانو کې څېړو. مخکې تر دې چې دا پروګرام سم همکار تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم. سلام، د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کورونا له امله قرنټین تمدیدی شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر 2 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربه توپ او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د دغه وزارت ویندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دا خبره وی امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. خو دې سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره وشغیږي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. دولت آباد ولسوالۍ له 3 کلونو راهیسې د دولت مخالف وسلوالو له لورې محاصره وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. د فاریاب چارواکو او شاهین 209 قولي اردو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو قرنټین تمدید شي. د دې وزارت مرستیال عثمان طاهبي ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي. د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې زیات وو او دا شمېره 65 ته رسیدلې وه. د توکیو په کوربه توپ د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی زیاته کړه چې فرزاد منصوري د آسیا د تنقیح ځوانانو نایب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. په روسیې څو لسیزو کې تکواندو یوازنۍ لوبه ده چې افغانانو پکې د روح الله نیک پاپ مټ د اولمپیک 2 مډالونه ګټلې دي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 2 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشو پلسکونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې اداري مسؤول عثمان عبدالله نن وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا ټکر هغه وخت وشو چې یو ریل له کراچۍ سرګودا ته روان وو او تر سپېره چاود مخکې له بل ریل سره چې له راول پنډۍ را روان و ټکر شو. د ریل دا کرښه به د نن ورځې په وروستیو کې پرانیستل شي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیفان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبري وکړي. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څانګې د بوکو حرام ډلې د مشر وشل کېدا تایید کړه. وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر ووژل شو. د بوکو حرام مشر ابوبکر شکایو تیره میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبیسا ځنګلونو کې په یوه چاودنه کې ووژل شو چې داعش ډلې پسې اخیستی و. دا سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کېږي. نړیوال پولیس انټرپول وایي د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلې عملیات کړي دي. د انټرپول چارواکو نن ویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په 13 هیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیاتې د منظمو جرمونو خلاف کلک ګزارونه بللي، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپلو هیوادونو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د کیفیت د کنټرول ادارې پرون د الزایمر ناروغي د درملنې لپاره د بایوویژن درمل جوړونکي کمپنۍ نوي درمل تایید کړ. د دې درمل چې ایډوکانو مبنومیشي جوړونکي وایي چې هغه په لومړي پړاو کې د امیلویډیا بټا په نوم سرشناک پروتیني رسوبونه د الزایمر یا هیرې په ناروغۍ د اخته کس له مزغو جلا کوي او په نتیجه کې د دې ناروغۍ د شدت مخه نیول کیږي. دا په وروستیو دوو لسیزو کې د الزایمر یا هیرې د ناروغۍ د درملنې لپاره لومړني درمل دي چې تایید شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د ځوان فکر پروګرام ته مو خراغ لاس تویم. نن په دې غږیږو چې اوسګارۍ ناامنیو او جنگ جګړو افغان ځوانان څومره له خپګان یا ډپریشن سره مخ کړي دي. هغه خپګان چې بیا د نورو ژورو رواني ناروغیو لپاره بستر هواروي او انسان لا پسې کړوي او زوروي. افغانستان کې چې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي، لکونه کسانې له ژور خپګان سره مخ دي او لدی چې هر نیمه ورځ د غمونو چاودنو او وژنو په خبرونو پیلوي پر رواني کلک تاثیر کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 300 میلیونو زیات کسان په خپګان یا ډپریشن باندې اخته دي. دا شمیرې کال په کال بدلیږي او د کرونا وبا په مهال خو دغه شمیرې لا پسې څو چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم د ناروغانو اندازه کال په کال خصوصا د جګړو په زیاتېدو چې مستقیمې په ژوند او کاروبار سیوری غوړولی زیات شوې دي. د افغانستان د رواني ناروغیو او ډپریشن یا خپګان یو مستقیم اثر د وزګاریو ده. د شمیرو له مخې چې د نړیوالو انډیکسونو یا جدولونو له مخې خپرې شوې دي، په افغانستان کې د بیکاری یا وزګارۍ کچه څه باندې 11% ده چې دا د ټولې نړۍ په څو هیوادونو کې د افغانستان لوړ شمیر دی او په دې کې اکثر ډله ځوانان شامل دي. په نننی پروګرام کې له څو فعالانو او روغتیا پالانو سره خبرې کوو. له هغې ډلې اغلی ډاکټر برېښنا مالیار له لندن له موږ سره خبرې کوي. اغلی مالیار د لندن په لویدیس کې د رواني ناروغیو د یو روغتون متخصص ډاکټر ده. لمک سره به په دې اړه خبرې وکړي چې خپګان څه دی، ځوانان څنګه په خپګان اخته کیږي او د دوی د ډپریشن یا د ډپریس کېدو عمده عوامل او علتونه له طبي او مسلکي لحاظه څه دي. همدارنګه د ځوانانو د پارلمان غړی غلام نبی شجاع چې د اروزګان اوسیدونکی هم دی، هلته چې جنگ جګړې روانې دي او اکثر ځوانان وزګاره هم دي، لمک سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. همدارنګه خالقیار صافی هم چې د ځوانانو فعال او د پوهنتون استاد دی لمک سره په دغه پروګرام کې ګډون لري. تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم، مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ. لومړی به ورشو ډاکټر مالیار ته. اغلی برېښنا، ژور خپګان یا ډپریشن څه دی؟ ځوانان ولې پرې اخته کیږي؟
اول خو سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خفګان پیشه خفګان یو ناروغي ده، همداسې چې موږ فزیکي ناروغي دي لکه چې موږ بلاد پرشرګي یا ټکان مسئله کې. خفګان هم یو ناروغي او رواني ناروغي ده چې موږ ورته په یو عصبي ورته هم ویلی شو. په دې کې سړی چې پیدا کوي دا څه ورته وایي، بعض اعراض علایم چې موږ ورته وایي پیدا کیږي د وجود انسان کې، او دا څو مرحلې لري کولای شي چې ډېر دونه ډېر جدي ونیسي، مایلډ ورته وایو په انګلیسي کې، او یا ډېر ډېر که تداوي ونیسي او یا ښه ورته پلتنه ونیسي کولای شي چې ډېر مخکې لاړ شي او ژوره خفګان ترېنه جوړ شي. دا عرض علیمې دا ده چې فرزن یو سړی احساس د خفګان کې یو داسې دا خفګان دی فرزن بعض وقت میجوان که طول یو شایی روان وقتی یو وقت خفگان که به بیرت دنویزی بیرت، اما دا خفگان دستی ده چه تا دا مریض فرزن احساس خفگان همی شکلی ده فرزن ایت شای ورد احساس خوشحالی ده خطوب نوکلی خوب خرابی گی فرزن اشتیای لمنزی خپل اعتماد پا نفس للاست ورد که نیشی کالا چه خپل پا ارزینی جوان که ورزنی جوان کې کار وکي او داسې منفي فکرونه پیدا کېږي ورته، او په بعضو خبرو کې حتی په بعضو حادثو کې احساس د ځان وژنې یا خودکشي م چې ورته وایي دا ورته پیدا کېږي، او په ډېرو که دا ډېر پرمختګ وکړي او تداوي ونه شي حتی بعض خلک موږ ورته وایي دا جنون او دا سایکوسس په حساب دا کولی شي چې دته لاړ شي. او ډېر خلک یعنی جدی مرض ده که سړی پورته توجه ونکړي. اولې د تاسو یو ډېر پوښتنه په ډول چې ولې علت یې چې دی، علت یې ډېر خبرې کېدای شي چې موږ په انګلیسي کې هغه ته وایي بایو سایکو سوشل کېږي. بعضې خلک ارسیت فرزن جرګه چې یو څه رول ولري، بعضې فامیل کې د یو د ناروغیو د اعصاب ناروغیو جنیتیک اثر پی ولري، یا دا بل چې دا عادثات فرزن خپل غربت یا د چا د لاسته ورکول جاب نه لرل فرزن چې تاسو ویلی چې دا د بیکاري چې ډېر زیاته شوی افغانستان کې، په دې چې دا خپل جاب نه لرل نه تنها چې خپل د اقتصادي له نگاهه تاثیر لري، دا د روحي له نگاهه هم چنانچې اثر خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي او خپل نظر ته په سر خپل له سترګو نه ولېږي. دا خپله یو علت کېدای شي. نور جنګ موږ تاسو مملکت کې جنګ یو ډېر لوی عمده ده، په دا غرض مملکتو کې چې جنګ نشته نور عادثي دي، یو د څلور د عیسایي له بخې له څلور نفر نه یو نفر تکلیف د اعصابو کې گرفتار ده. په جنګي مملکتو کې خدای دا ارقام ډېر جګ دي، په دې چې د جنګ سره ډېر سړی کولی شي چې دا خفګان ورته پیدا شي یا انګزایټي دا تشویش چې موږ ورته وایي، هغه او بل د هغه نه پرمختګ چې موږ ته وایي پوست ټروماتیک سټرس ډیسورډر چې دا عادي کې یا مخکې خلک له منځه ځي، دا ټول سبب دې کېدای شي چې ژوره خفګان منځته راشي. نو ځوانان په خصوص د کولای شي چې دا جوار خفګان هم ونیسي، دا سن لري، یعنی هر څوک په هر سن کې کولای شي چې خفګان ورته پیدا شي که دا حوادثو ته مخامخ شي. او د مونږ تاسو خود دغه ټول زمینې د ناروغیو مریضیګانو ته په حساب مساعد ده، او که اوس په څه شی څنګه وکړو چې د ده مخنیوی ونیسو، یو د ما ډېر ښه د ما نظر دا ده چې د ما نظر نه چې بلکې دا د ایسیا او د ریسرچ دا ده چې زر څونه چې موږ زر وشو کولای چې د خپل ژوره خفګان ځان ته ونه ساتو او چا سره خبرې کړو، دا اولین شی دا ده چې دا کومک واخلو. دا کیدای شي چې دا کومک فرزن یو چا سر اول خبری کول سر باندې سر اعتماد که یا فامیل یا ارتوک یا دوستان چوهی چیزه دقیقی یا احساس کنم دا خپل بعض وقت دا شریک کول دا خپل دا پرابلم یا دا آلت دا خپل یا چه آران پرمائی سرویی. او
ډاکټر برخنا وبخې، آیا فکر کوي په دغه سیالت کې چې تاسو تشریح کړل د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې فکر کوي دغه یو سموت لار د تداوی به کار ورکی، ځکه چې دا خو به د لویدیځو وادونو لپاره ډیر کار ورکی، په افغانستان کې خو وضعیت تر دې لا کړکېچن بلل کیږي چې مریض په دغه یو شکل باندې غشي، فکر کوي نوري لارې هم شته چې لا پسې ښه درملنه وشي د ناروغانو؟
بله ولی ما لږه ساده بسیط شیانه شروع کړ او څوک چې خفګان چې باید حتماً لکه چې همداسې موضوع ډاکټر ګورو همداسې ډېر ضرور ده چې ډاکټر وګورو او خپل دا مشکلات ورته وګورو. ډېر ښه توپ د تداوی لري فرزن دوای چې موږ ورته انټي ډپرسن وایي که دا هماغه اول مرحله کې تداوی وشي د ده ډېر ښه نتیجه هم ورکوي او خطوب د انټي ډپرسن دا د وخت په خلک نه متادیږي په دې چې ډېر خلک زده نه جاریږي که زه دا دوا د اعصاب واخلم دا باید ټول ژوند واخلم داسې نه ده فرزن هغه کیږي په څو میاشتو کې دا سړی مریض ښه شي او پس له هغه نه ضرورت نه چې ټول عمر دوا واخلي اما هماغه وخت کې ډېر مهم ده چې ډاکټر وګوري او ډاکټر توصیه ونیسي دا غیر د نه چې ډاکټر ګوري دا تداوی دا خو ډېر مهم ده دا باید اول وکړي د دې څنګ کې بعد شاید نور کولی شي خپله چې ځان کومک یا د فامیل ورسره په کوم فامیل همچنان خپل دوستان خپل رول لري فرزند فامیل د باندې چې احساس د ګناه ورته ورنی کې ولې ځان نشي کولی چې تغییر ورکړي دا په دې چې دا ما مخکې وویل چې دا خفګان یو مریضي ده نه یو ناروغي ده موږ هیڅ وخت یو فزیکي مریض ته نه وایي چې ته ځان تغییر وکړه یا دا شل مه کوه یا وکړه اما دا ناروغي خفګان ته موږ وایي چې ته ځان تغییر وکړه یا داس خبره نشته ته داس کوم دا ډیر مهم ده چې دا موږ خپل مریض ته کومک کو ډاکټر ته ویسو ورته چې کومک له لاسه کیږي په ځان کار نشي کولای اما نه دا چې وایي نه ځان دا خبره نشته ته دا
فکر کې دی ګرځي دا ډېر مهم ده. مننه ډاکټر برخنا تاسو کپلاین کې پات شي ورسره هم بیا تاسو سره خبري وکړو اوس به ورشو خپل دوه نور میلمنو ته ښاغلی شجاع د ځوانانو د پارلمان غړی راتووي چې تاسو چې په یو داسې ساحه کې اوسئ په روزګان کې چې شاوخوا د ښار جنگ جګړې روانې وي اوس هم تازه یوه ولسوالي سقوط شوې ده هلته وضعیت څنګه دی د یوې جنګي سیمې وضعیت څنګه دی ځوانان
روزگان علاج تقریباً سخت حالت کی قرار لري عادل سید ځوانانو ترمنز او خصوصاً ټول ځوانان ته ډول فکری دماغی مرضی ولاړ کړی ده ځکه ټول خلک په دې فکر کې دي چې زه وژل کېږم ما کور نړیږي سیمه مې چور کېږي ځکه په روزګان کې وخت کې چې د خلکو حکومت دلته حاکم و هغه وخت کې چې حکومت نړیږي د ښار مربوط هر څه په چور ځي اوس هم دغسې یو فکر موجود دی چې دلته به هر څه چور شي خلک به په ډلیز ډول ووژل شي ځکه دوی خلکو 13 کاله د حکومت تر څنګ درېدل دي اوس حکومت او دغه نه غړي کې واقع دي چې هغه تجارت په مخه دلته چارواکي د پرځای کې هغه د کفایې ټکي هغه څه چې ولس یې غواړي هغه څه نه ترسره کیږي نو ولسمه بل خصوص ځوانان چې د پخت په څنګه روچ تر کړی دي نو په زیات یو د سي دماغي ناروغي اختلي چې حتی علاج نه وکړي زموږ د روزګان او کندهار نو لار باندې د ولسوالۍ د باندې هوایي پروازونه مو ډیر محدود شوی دي خلکو ته واستغه نه معنی چې ولاسم څنګه ولاسم نو کله چې ستونزې په دې ډول باندې مخ ته راځي نو په هغه صورت سره معلومه خبره ده چې د خلکو ژور خفګان په لوړې دوه ځې تاسو ته واقع د روژې د میاشتې هم روژې میاشت کې د روزګان ولایت یو څو ځوانان د طالبانو په بیت کې شهیدان شول د هغه له جملې څخه دوی هغه پیغلې چې نوې کوزفي د خپل میړه د مرګ د اورېدو سره سم دوه خودکشي وکړه ځان وژنه وکړه نو دغه حالات وو ځوانان چې ته متوجه دي چې کچیر داسې حالت راځي موږ باید دا نه ووژنو خو دوی ته خلاص ورنکو.
ښاغلی خالقیار صافی له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو خفګان څه بولئ آیا داسې کسان مو لیدلی دي له نږدې چې په دغسې یوې ناروغۍ اخته وي ولې علتونه څه بولئ تاسو؟
سنګری صاحب په لومړي سر کې تاسو ته د بحث ترنو ګډونوالو ته تخنیکي همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لارم ټول باروغ جوړ استي سانګزی صاحب موږ او تاسو په دسي او ټولنه کې اوسېږو چې د طالبې ښکارو جنگ را پاتې دي غربت را پاتې دي بیلابیل ناخوال را پاتې دي ټولنې ته پکاتو وضعیت ته پکاتو او په کل کې چې زه څومره د افغانستان ځوانې طبقې دغه افکارو ته ګورم نظریاتو ته ګورم پراترون کې باندې د نه باور شتون ته ګورم دا هغه څه دي چې د دوی په ځهانو باندې منفي تاثیر کړی دی دوی په کلي ډول باندې یعنی په مطلق ډول باندې پر رواني ناروغیو باندې اخته کړی دی موږ او تاسو د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرو ته که وګورو هغوی وایي چې د افغانستان 60% خلک یا 60% وګړي دا په رواني ناروغیو باندې اخته دي مګر موږ او تاسو چې په کومه ټولنه کې اوسېږو که چېرته په حقیقي ډول باندې وګورو نظر ورته واچو دا اندازه له دې نه څو چنده لوړه ده وګورئ تاسو عملاً د ځوانانو فرار ده کله چې له یو هېواد نه څوک تښتي څه فکر کوئ دا خپله په رواني ناروغۍ باندې یا په رواني ډول باندې دغه شخص ځپل دي جبرول دي همدغه شخص سړکول دي نو موږ دا اندازه د شپېتو نه بره ګڼلی شو زموږ او ستاسو د افغانستان خلک هغه کو ځوانه طبقه ده سپینګیری دي ښځې دي حتی ماشومان هغه په روحي ډول باندې ځپل شوي دي عملاً د لینه څوک سترګې نشي پټولی یو نه په یو ډول باندې موږ او تاسو سره تشویشونه دي وګوره جنګ خو یو لوی عامل دی د ټولو بدبختۍ امور ده مګر په عمل کې تاسو وګورئ یو بل عامل چې هغه په رواني ډول باندې زمونږ استاد سیا ځهان ځفي زمونږ استاد سیا ځوانان سپینګیري د ټولنې غړي هغه په رواني ناروغیو باندې اخته کوي هغه فقر دی زمونږ استاد سیا ټولنه کومه تاسو ته دقیق نظر وکړو د دې وروستۍ راپورونو ته کومه تاسو ګورو 90% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي نو یو څوک چې د خپل کور د خپل فامیل هغه لومړني ضرورتونه نشي پوره کولای نو په حقیقي ډول باندې موږ او تاسو باید له دې نه سترګې پټې نه کړو چې رواني ناروغۍ اختلالات دا زموږ استاد په ټولنه کې شته دا زموږ استاد د ټولنې ډیر غړي په اخته دي
مننه ډاکټر بریښنا تاسو راته وایي چې دغه واقعیتونه ته په کتو چې په افغانستان کې اوس حاکمه دي جنگ جګړې دي ناخوالې دي اوسګار خلک هم زیات دي او دا واقعیت هم شته چې د انسان له پیدایښت تر اوسه پورې غمونه شته تر څنګ خوشحالی هم شته فکر کوي له دومره ناخوالو سربیره د خوشحالۍ لارې شته په څه ډول باندې خلک کولی شي چې ځان خوشحاله وساتي په دغسې یو حالت کې هم دی وي ډاکټر یو متخصص په صفت کې وایي
مننه تاسو نه اول خو رښتیا دا د افغانستان جګړې نه څلوېښت کاله ډېر خلک یې په دا تکلیفو زه کاملا موافق یم دا تاسو بل میلمنه چې وویلې چې د فیصدي د څوک چې منتهل پرابلمونه لري یا روحي د شپېته فیصده نه باید جیګ اوسي په غرب کې چې دا یو نه څلور ده نو هلته چې دا دونه کلو کې جنګ یې خو د ده شمېر ډېر زیات کېږي صحیح دا درسته خبره چې د مملکت کې جګړه روان ده غربت په کېشته دا ټول همچنان هم پکې د تاسو خبره همچنان ښه شایانم شته د افغانستان نو دا جنګو کې نو ډېر مشکل ده چې سړی دا هغه شایان چې موږ توصیهګانې کو هغه جامعه کې تطبیق شي په دې چې امکانات کم ده اما بیا هم بعضی چنان کولی شي چې هغه ته سلف هلپ وایي چې ځان کومک وکړي موږ صحیح ده چې دا جګړه روانه ده اما بعضی سړی باید ډېر په دا مرحله کې ډېر داسې چی که وی چی شایی زی کولیشم چونه می چیزه چاره لرم چونه امکانات لرم دا خوشته زی چونه کولیشم چی په دا غالت که زی هم زی چنان زان خوشحال وستادم مثال دی مصروفیتونه چی کولیشی چی زان مصروف وستادی مثلا خبرون لیدل چی دیر زیاده اکثریت دیر منفی شایان تکشته یا دا بعض خلق گوری پزن تا سوشل میدیا که کومن پیشانه باندې توجه کول دا خپل فرنده خوده د غچور خفګان ته نورم خرابې فرزن کوشش وکړي چې ځان مصروف وساتي په فرزن دا د سپورت کولو یا کدی نه ډیر امکانات ني فرزن یو پیاده قدم وهل په یو خفزا کې په آزاد فضا کې دا ډیر مهم ده چې دا ځان ته یو وخت ځان ته ورکړي او ځان پکې مصروف وساتي، هغه شیان وګوري چې ورته احساس د خوشحالي ورکوي، ځان ته یو پروګرام ولري چې څنګه کولی شم دغه حالت ته په دغه امکانات کې څنګه ځان کولی شم خوشحال وساتم، خپل دوستانو سره فامیل سره همیشه په خپل په حساب د پرابلمونه شریکي او خبرې وکړي، او همچنان هغه چا سره وګوري او بل سره د خپله د سپورت د فامیلي ډېر زیات مهم ده. نو دغه بعض شیان دي چې کولی شي په یو اندازې پورې ډېر مشکل ده، ماته ډېر مشکل چې زه څه شی وایم چې دا هغه د امکانات ولري، اما بیا هم په هماغه وخت دغه سې ساده شیان بعض وخت کولی شي چې د یو چا فکر تبدیل کړي او ډېر لوی شی باندې فکر ونه کړي، پلان ونه لري، فرضاً ورځ په ورځ به وګوري چې نن چیز څه شی کوم سبا له ده نه چې وګورم ولا دا دوه میاشتې پس څه شی کېږي، درې میاشتې یو کال پس، په دې چې د افغانستان شرایط ډېر مشکل ده چې ته پیشبیني وکړي، او هغه له هغه نه دا خپله د روحیې له نګانه تشویش ډېر کېږي که ته ډېر لوی فکر وکړي. نو په دغه شیانو باندې کولی شي چې ځان خوشحال وساتي، ما د تمرین مې وویلې، د منفي شیانو نه ځان ساتل مې وویلې، او همچنان بعض ځوانان دي چې ځي فرضاً مواد مخدر یا شراب چې هلته نه پېنسون امکانات شته په ده باندې ځان اخته کوي، د لپاره چې دا که ریښتیا د خفګان ډېر ژور شي او نو د ده نه چې ډاکټر ته لاړ شي غواړي چې په ده باندې ځان تداوي کړي. دا ډېر مهم ده چې دا شیان نور روحي تکلیفونه زیاتي او نور پرابلمونه ایجادوي، سو دا ډېر مهم ده چې ډاکټر وګوري په داسې حالتو کې او فامیلونه یې هم په جریان کې اوسي چې دا ژور خفګان ده او باید ډاکټر وګوري. نو بعد نور جامو کې فرضاً شته سایکولوژیست یو چا سره خبرې کوي، یا دا خدا امکانات کېږم افغانستان کې کم ده، همدا اما دغه بعضی ساده شیان هم بیا هم به سری روان مادی کولی شي ښه تاثیر ولري.
مننه کوم ډاکټر صاحب، زه به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې ووایم: 0 اوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. کله افغانستانه زنګ راوئ او کله بهر زنګ راوئ 0 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت یو درې اته، دا مو د بهر شمیره ده، او همدارنګه په آزادی ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس کې په سکایپ زنګ راوئ، هلته به موږ در واخلو، کولی شي موږ ته زنګونه راوئ که د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنې لرئ یا کوم نظر لرئ د ځوان فکر د دې اوسنۍ موضوع باندې. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالئ. دی
بروف خاکساری ما دا پارون نا نورستان ولایت نا.
ستړي مشه له خایسته نورستان نا، د ځوان فکر پروګرام ته به ماتمن غوږ نیولې وي، څه نظر لرئ د همدغې اوسنۍ موضوع په اړه باندې چې ځوانان ولې په خفګان اخته کیږي، او څه د حل لارې تاسو پېشنهادولی شئ یا څه پوښتنه که لرئ؟
عمده علت لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب وویلې، عمده علتونه ډېر دي. اول فقر غربت دی، دغه بېروزګاري ده، دلته د خپل منځ کې د خلکو خپل منځ کې دا کوم مینه محبت چې دی دا نشته، ناسته نشته، اختلاط نشته، ډېر دغه دي موارد دي چې دا باعث شوي دي چې خلک دغه دي دا رواني تکلیف لري.
مننه کوم. بل اوریدونکو هم که ولرو هغه بم راواخلو، مهرباني وکړئ څوکي د ازادي رادیو ځوان فکر پروګرام او ریک غواړي چې د پروګرام په موضوع باندې را سره خبري وکړي، لطفا زنګ ووهئ او را سره خپل نظر شریک کړئ.
سلامونه محترم تاته، ټول هیوادوالو ته، درنو مېلمنو ته، فضل هدي وردګم د باندې شکل څه لوي وردګونه.
او مننه، مهرباني وکړئ د پروګرام موضوع خو به موریدلې وي، څه نظر لري په دې ارتباط؟
وکړم لکه څنګه چې درنو مېلمنو خبره وکړه، د دې د خبرې په دایید و مې یعنی وکړم، داسې سیمه نشته چې بدره رواني ستونزې نه وي، لکه د وخت چې مېلمنو وي یعنی زه خپل عوام په دغه تشویش کې وم چې لکه دا و چې د جنگ حالت روان دی په هر سیمه کې په ولسوالۍ د بابا کور رنګ یو زه به د اصطلاح ویل هر سړی دغه فکر کې دی چې تو از څوک د لاس ورکما یو د کورنۍ غړی د لاس ورکم په دوه یا په دغه مشکل کې سره یا اوس مخامخ کې یا په سبا اوس مخامخ کې یعنی دا حالت که جوړ یعنی ښه سالم انسان وي زر د 15 ورځو کې دی رواني حالت ته یعنی په افغانستان کې 95% په رواني ستونزو باندې اخته دي صرف یعنی په لرو پرتو سیمو کې زیاتره خلک په دغو مشکلاتو باندې ډېر مبتلا دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي او هلته عامه آګاهي نشته او هلته ظلم او زیاتی ډېر کېږي د افغانانو سه یا د یوې ډلې د خونه یا د بلې ډلې د خونه یعنې داسې مشکلات ورځ په ورځ په افغانستان کې په خصوصا په لرو پرتو سیمو کې پراخېږي او پراخ شوي دي نو د درنو مېلمنو نه به مو سوال دغه وي چې څه کولی شي هغه د ټولنې کوم جوړ خلک چې په مخ کې دي هغه توانا دي شتمن دي یعنی لاسنیوی دغه رواني حالت نه یو دوان که په رواني حالت باندې مبتلا کي هغه وخت دغه نه لري چې د ځان لپاره دوی نسخه دوا واخلي هغو شتمن ته څه بایسته چې باید څه وکړو دغه دوان ته چې دی په رواني عصبي رواني حالت باندې مبتلا دی او شتمن ته څه شتمن د ټولنې وګړی باید څه ورته وکړو ډېره زیاته مننه
مننه کوم ژوندی اوسه د پروګرام درنو مینوالو د زینو اوریدونکو غوونه مو واوریدل یو له پارون نه زنګ راولې بلم له بند له چکول سوالینه زنګ راولې خغله مخکې دي چې معلومات تور شو یو بل اوریدونکو بم راوخلو مهربانيو کې د اورسته اوریدونکو بوس راوخلو د برخه کې بیا به اورسته معلومات تور شو مهربانيو کې
السلام علیکم کانیکی صاحب تاسو سلام الله دوه درنو مېلمنو ته ټول ورېدل
مننه ژوندۍ اوسئ څوک یو لکم زایم زنګ راواله ده
مننه زلیولار سینټینګ کابل
مهرباني وکړئ پروګرام خوب ماتمن اوریدل یو وخت ورته یاستې د ځوان فکر په دې پروګرام کې په ژور خپګان غږی ګوډا چې ځوانان ولې په دغه سی یو مرز او ناروغي اخته کیږي او څه د حل لارې تاسو خپل بولئ
مننه د ځانګړي سپټو پلان وکړ چې څنګه وګورئ د ځوانان کوم وګورو بیا بیا څو ټول افغانان پر روحي فشار باندې ښکشوي دي د څلېخ کالو جنگ دغه موږ تر اوسه څه چې موږ یې فهم دغه زموږ ځوانان او زموږ ډيري خوين دي مې په دغه روحي ستوند باندې ښکته لدی ترڅنګ کوبل موارد موږ وګورو هم د موارد هغه دغه لیکي دا د خبره اوریدل خلک خبرونه دی راوړي د کرکی د وحشت او د ناوړي د خبرونه دي چې خلک دې ستونزې سره مخ کړي دي موږ ګورو هغه یو دکان هم یو د پولیس سره بنا چې سیاسي بحث وکړي هغه یو دکاندار هم د پولیس سره دکان چې بنا چې سیاسي بحث به شروع کړي یو دغه هم د مورد د جداد ما راځي چې څنګه سره دی او یو موږ د بیروزګاری ځوانان تر دې حد رسولي لې چې په جوړ خفګان باندې اخته شي
مننه خفګان بلې ژوندۍ اوسې مننه کوم زین اوریدونکو لمخ سره بیا هم خبري وکړلې خغله صافه تاسو چې په انتونو استاد یاستې لزوانانو سره سره کار لري لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو د ورسته اوریدونکو ویل په افغانستان کې ډیر په سیاسي موضوعګانو باندې باس کوي برعکس د غربي وادونو چې دلته په مغه کار کې تخصص لري خبرې کوي په نور مسایلو کې ډیر لاس نه وي مګر دوی لکه څنګه چې ویل په افغانستان کې یو نیم سړی په سیاست غږیږي او په مسایلو غږیږي څه فکر کوي خپل سیاست خو جنگونو بیا ورسته په افغانستان باندې ټولنه کې لغمونو او مشکلات سره تړلې ده دغه باسونه تاسو څنګه ارزوي باید وایي کی که څنګه یا لاستری واخلی چې هداقل د ځان د پرمختګ په فکر کې ووسیم
فنګي څه په اصل موضوع دا ده چې انسان طبيعي جوړښت او خپل کم چې خپل رایز انسان لري په طبيعي ډول باندې هغه شان سره د دلچسپي لري چې هغه په ټولنه کې معمولي او نوي او جديدي نو نو تاسو د سیاست موضوع په افغانستان کې دا کوم نو تاسو وګورو لکه نه په جګړو باندې ولاړه دا تقریبا یو څه د ورمن فارم کې تر کړې ده روسي ټول کړل زموږ استاد سیاست په جګړو باندې ولاړل اوس وخت کې چې زموږ استاد د ټولنې وګړي ځوانان په دې باندې باس کوي دا د وخت د حالات موضوع دا په دې وجه باندې دوی منځ کې تکراریږي اصلا مهمه دا ده چې موږ تاسو د ځوانانو لپاره هغه فرصتونه چې په نړیواله صدا باندې نور مملکتونو موږ تاسو د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یادولی شو چې هغوی کوم فرصتونه چې د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې رامنځته کړي زموږ ستاسو په مملکت کې نشته خو چیرې دغه فرصتونه د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې د مصروفیت په برخه کې د تحصیل په برخه کې رامنځته شي نو زه وایم چې انشاءالله په سیاست موضوع د جنگ موضوع او بیا د دوی د خبرو سره ټکی نه وي مګر فرصت نشته بل شی نشته یوازې د دوی په منځ کې یوازې جنگ پاتې دی یوازې سیاست پاتې دی چې د دوی لپاره هغه د خبرونو او په کل کې د مشغولتیا هغه د اصل دی. وګورئ تاسې یو سړی به دیقان وي، هغه به د بل دیقان سره په سیاست باندې خبرې کوي او مګر په دیقانې به خبرې نه کوي. مسله دا ده چې دوی په همدغه موضوع کې چې مشغول دي، هغه نوې موضوع ده، په همدې خاطر باندې په دوی خبرې کوي. اصلا په کار دا ده چې زمونږ استاد چې کورنۍ باید کوشش وکړي د ځوانانو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې په هغه کې مصروفه شي. یوازې مهمه دا نه ده چې د کورنۍ نور اعضا چې هغه په کاروبارونو کې مصروفه دي، د خپل ځان غم وکړي. هغه څوک چې په کاروبار کې مصروفه نه دي، د هغوی لپاره هم د کاروبار د جوړولو د فکر ورکولو یوه ذریعه، یوه وسیله پیدا کړي. همدارنګه موږ تاسې کولی شو ځینې ملګري چې په همدغه حالت کې راسره دي، اوسېږي راسره، هغوی نه همکاري وغواړو، د هغوی نه په دغه برخه کې مشوره واخلو، او که چاره نه مشوره وغوښتل هغې ته سمه مشوره ورکړو. دارنګه زمونږ استاد مدني ټولنې موږ استاد چې دلته لرو، هغوی کوچیر له شخصي اراضو نه راووځي او د خلکو فکرونو باندې کار وکړي، د سیاست د اړخ نه، د اقتصاد طرف ته فکر واړی، د جنگ جګړو له لورې نه، د هیواد جوړونې، هیواد آبادونې طرف ته فکر واړی، زه همدا به یو مثبته خبره وي. همدارنګه موږ استاد رسنۍ لرو، البته ډېر رسنۍ زمونږ استاد په هیواد کې چې فعالیت کوي، د هغوی نشرات هغه د نافذه قوانینو په خلاف دي. موږ تاسې اوس عملاً ګورو چې هغوی تقریبا تخریبي طرف ته فعالیتونه کوي. د دوی مسؤلیت دا دی او مکلفیت یې دا دی چې سره د دې دوی مکلفیت لري چې داسې نشرات وکړي چې هغې کې د ځوانانو په فکر باندې د هیواد جوړونې، هیواد آبادونې، همدارنګه په آینده باندې د باور کولې په افکارو باندې کار وکړي. او نړیواله ټولنه مکلف ده چې زمونږ استاد په هیواد کې د څلوېښت کلنو ناخوالو ته نور د پای ټکی کېږدي. یوازې د جنګ جګړو دا کوم تغیر چې دی، د دوی په ذریعه باندې که په اخلاص کار وکړي ټولېږي، مګر د دوی هغه هڅه چې په اخلاص یې باید وکړي تر اوسه پورې نه ده کړې. نو په دې وجه باندې زمونږ استاد ټول هیوادوال هغوی فکر د جنګ جګړو طرف ته دی، اکثره نظریات او اکثره مشکلتۍ په جنګ جګړو باندې ولاړه ده.
مننه کوم. ښاغلی غلام نبی شجاع، د افغانستان د ځوانانو د پارلمان د ځوانانو د فکرونو د تغییر لپاره د خفګان باندې د دوی د ناخته کېدو په خاطر باندې څه پروګرامونه لري، یا په ټوله کې څه فعالیتونه شته په دغې مورد باندې که څنګه؟
او بلې، په دې مورد باندې زیات فعالیتونه ترسره شوي هم دي، تر لاس لاندې هم شته. او همدارنګه په روزګان کې سیمه ییزې رسنۍ د دې لپاره چې د ځوانانو فکرونه جوړ کړي، هغه د اقتصاد برخې ته، د تعلیم برخې ته متوجه کړي، بالکل ډېر کار سوی دی. یوه خبره دلته مطرح ده، د باسو ګډونوالو خپل نظریات وړاندې کړل. یو څه چې توپیر کوي هغه دا دی، کله چې یو څوک په زندان کې واچوي، د زندان د کس یوازینۍ هیله دا وي چې له زندان څخه ووځي، دا چې دی اقتصادي برخې ته کار وکړي، تعلیمي برخې ته کار وکړي، ټولنیزې برخې ته کار وکړي، هغه ته ټول شاته پرېښي وي، یوازې له زندان څخه د وتو پر سر بحث کوي چې زه څنګه له زندان څخه ووځم. په روزګان ولایت کې ما مخکې د ټول خلک دا اوس دې ته په تمه دي چې هغه بندې شل دقیقې یا لاس کې مخکې دامیږي، د دار تړي ورته راځوړم دی، همدې ته پتا ونی چې ما د دار کړی ته اوس خېږي یا می شباب ورته خېږي. نو په دې حالت کې چې کله ځوانان راګریږي، بیا ته به خبره ده چې هغه نشي کولای هغه مثبت لارو ته ادامه ورکړي، کله چې د هیواد خلکو غوښتنه ده. او یو شی دلته مخکې مرګورو مطرح کړی چې اقتصادي برخې ته باید کار وسي، مدني ټولنې او خلک په دې برخه کې باید هڅه وکړي. زوایم کچيري موږ متوجي سو زموږ د هیواد نننۍ هغه اقتصادي برخه چې موږ اقتصادي خلک وینو، هغه اقتصاد وینو، هغه نیوي چې کله سیاسيونو په لاس کې اخیستل دي، زموږ په هیواد کې ټول هر څه په سیاست باندې راګرځي. هغه کسان چې په لوړو مکفو کې دي، د هغه اقتصاد به جوړي، کم څوک چې غټ سیاسيون دي، د هغه اقتصاد به جوړي. خلک اصلي اقتصاد چې هغه د تجارت ته لارې، هغه د زراعت ته لارې، هغه د بلې لارې ورته متوجي شي، ټولې پرېس دي یوازې په دغه برخه پسې حرکت کړي دي چې هغه سیاست دي. د نور هیوادو خلک په سیاست چې کار لري، هغه خپل اقتصاد د بلې لارې برابر وي، هغه په کومه برخه کې تخصص لري په هغه برخه کې رسېدنه کولای شي. ولې زموږ دغه اوسني حالات چې د ځوانانو فکرونه مخشوش کړي دي، ځوانان یې مایوسه کړي دي، هغه هم لامل دا دی چې تجارت دولت په لاس کې اخیستل دي، که په دولت کې جنور چوکي درلودل شي، اقتصاد به ولري،
که په سیاست کې شریک وي شي څا ډول لري کنه دی بلکې ایسته یې بیا به نه څار لري نه به قدرت لري په نړۍ کې کوم توجه چې د دوو هدفونو لپاره ټول خلک قرباني ورکوي او حرکت کوي چې یو اقتصاد یو بل قدرت په افغانستان کې هم د دې شي لپاره هڅه کوي چې یو اقتصاد جوړ کړي او یو قدرت جوړ کړي ولې اوس دواړه ثبت په دولت کې راڅرخي هم قدرت او هم اقتصاد کله چې راڅرخي بیا نو ټول خلک تخصص په دې برخه کې ولري یا ونه لري فعالیت پر همدې یوه برخه چې بس په سیاست کې بحث وکړي هغه څه په پوهېږي او یا نه په پوهېږي نو په دغسې حالات کې د ځوانانو راګرځول سمې لارې ته مثبت پروګرامونه په لاره اچول د سیمې ځوانانو ته داسې ایسي لکه خلکو ته چې ټوکه وایه په ټوک کې خلک اصلي مطلب نه فهموي یوازې د خندا دپاره یې متوجه چې کوم وخت چې ټوکه پرې کېږدي ورته وخاندي دلته هر څه په دغسې وو ډول بدل شوي دي چې خلک هر څه وکي وکي وکړي بیا د خلکو په سترو کې چې کوم واقعیتونه پراته دي هغه بل څه دي.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنا، تاسو په رسمي کار کې میاستې دا پښتنه بل تاسو حکم کو بیا موږ غوښتل چې لاړ سئ کولای شئ او که پاتې شئ نو موږ به خوشحاله چې تر اخر د پروګرام را سره پاتې شئ. د پروګرام د ګډونوالو خبرې مو واورېدلې. یو څه چې دی په افغانستان کې معمول دی دا چې کورنۍ او په مجلسونو کې مشران چې خبرې کوي نو ځوانان او ماشومان ټول ورته غوږ وي او فکر کوي له رواني لحاظه د دوی پر روان باندې څومره تاثیر کوي، دغه فرهنګ څومره ښه دی څومره ښه نه دی چې ځوانانو ته هر ډول مسایل وویل شي او د هغوی پر روان باندې له مغه ماشومتوبه دغسې تاثیرات لري که څنګه، او څومره بلاخره دوی بیا هماغه سي تربیه کیږي چې څه چې اوري او هماغه سي بکیږي.
مننه ډیر زیات ډیر ښه سوال ده. اول خو دا ټول میلمنو او سوالونه ټول یو بل سره ټول ارتباط لري، رابط لري او ډیر مهم نقطې دي چې دا په ساتو بحث نیسي. یو شی بیا مخکله ده چې تاسو اصلي سوال ته جواب ورکم چې دا خبر مې یاد ونوزي، ناروغي روغتیا د ټولو وظیفه ده چې په کې برخه واخلي، دا له خلکو نه نیولې تر حکومت پورې تر بین المللي خصوصا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې او میډیا دا تاسو جوز پروګرام لري، دا ډېر یو ډېر مهم نقطې دي چې خلک نه دا آگاهی پیدا کی او د ناروغي روغتیا نه دا ځوانان چې لوی کی خپل اول دا لوړه دورازه چې یو مشکل پیدا کی دغه وخت نه موږ باید فکر وکړو د یو ناروغي روغتیا د روحي روغتیا لپاره، په دې چې دا د هغه ځوانان چې ډېر زیات په نړیوی روغتیا باندې اخته کیږي هغه څوک دي چې نور مشکلات د وړکیتوب نه شروع کیږي، هغه طفل چې سرزنش ګوري مکتب کې کور کې او بیا همداسې لویږي، نو په دغه کې مونږ همدغه نقطه مې غوښته یاد کړم چې دا ټول چې مونږ چې نړیوی روغتیا وایي باید په دغه روغتیا باندې رواني روغتیا باندې د ډېر وخت نه باید د فکر کې اوسو چې دا په دې کې مکتبونه رول لري، همدغه څه مو ویلي تر مسجد پورې تر پلار او مور او فامیل دا دی چې ټول پکې داخله شي. او راغلو په تاسو په سوال کې چې د لویانو دا خو زموږ تاسو کلچر ده چې او انانام ده چې د لویانو خبرې باید واورو او خبرې وکړو، هغوی د هغوی که څوک خبرې وکړي هغه نو پیس به تربیه ویل کیږي یا کوم سرزنش کیږي. خدای چې سره د لویان خبري بعض وخت نه وایم چې د لویان خبري ټول فرمت خیلی نیدی و اگوی تجربه اگوی بخی باید غواد نیسی، اما باید در لویانم مشرانم زوانان تم وقت ورکی پده چه اغا وقت که چه مشران لوی شوید اغا وقت فرق کهو شرایط فرق کهو در اغوی در مسئولیتون فرق کهو، اما اوز پردن زوانان وقت فرق بگیده دوی مشکلات فرق کهی دوی اغا زمینی چورت مساید فرق کهی، نو باید مشرانم دوی در زوانان تا وقت ورکی چه دوی خپل اظهارات خپل نظری چې لري ورکی او دا په خپل د ځوانانو اعتماد په نفس شوی یا زیاتی او د ځوانانو او د مشرانو منځ کې یو ښه رابطه اوسي، د دوستي رابطه نه چې خدای نخواسته که مشر انتقال چې همیشه زه صحیح وایم د ما خبرې صحیح ده او ځوانان ته ځوان یې نه پوهېږي، دا نو د دا 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 یو طریقه باید کار ونه خسته.
ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم، موږ یو راپور درلود له غزنی نه چې جنگ جګړو ځپلی دی، هلته هم د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر باندې له کلونو راهیسې د جګړو راپورونه ورکول کېږي، هلته اوس د ښځینه ناروغانو شمیر زیات شوی دی، بیا یې ډاکترانو عوامل کورنۍ تاوتریخوالی بللی دی. څه فکر کوئ، توصیه څه لرئ د افغانستان خلکو ته چې په کور کې باید له کومو مسایلو دوی لیرې پاتې شي چې بالاخره دغه کورنۍ فضا هم خرابه نشي او ځوانان نجونې او هلکان که تربیه کېږي رالویږي، هغوی د پلار و مور هغه حالت ته په کتو باندې بیا په خپګان یا په نورو ناروغیو باندې اخته نشي؟
افغانستان کې جګړه ټول باندې ده، ښځو باندې او رایا عمومي چې ټول خلک د دنه رنجوري، نو دا نو ښځو باندې نه تنها چې د جګړې دا تاثیر ده، د دې همچنان دا د تریخوالي کور کې دا نو باید د نوي روحي ناروغي زیاته اوسي فیصدي ښځو کې. نو زه زما توصیه دا ده چې سعید چې دغه نظر کې نارینه باید دا نظر کې ونیسي چې د ښځې هم چنان دغه سي چې مونږ فشار لاندې یاستو، فشار دی روی باندې یاستو، د ښځې هم چنان دي، مونږ ټول یو مملکت کې ژوند کوو، نو مونږ باید خپل دا کار او د بیرون نه رانیولو خپل کور ته، او ښځه ډېر مهم اصلي میوه د کور دی، په دې چې هغه طفل ماشوم تربیه کوي، هغه اول خپل د ورځ نه چې پیدا کیږي او دا چې لویي ډېر زیات رول لري، که مور آرام اوسي نو مور ساعت رواني خو اوسي، هغه کولی شي او ښه ماشوم نورمال او رواني زندګانه یو ماشوم جامع ته تقدیم کړي، او دا ډېر مهم ده چې دغه نقطه مد نظر ونیسي، په خصوص د دې چې فرزند دا هېڅ خپل له نارینه نه زیاتره دا د رواني فشار لاندې، په دې چې د دوی احساسات زیاتر ده او مختلف د فیزیولوژیکي د لنګان هم چې فرزند ښځې چې ماشوم پیدا کوي هغه وخت کې ډېر څه کېږي، یا بعض نور وختونه دي چې اوس نه غواړم چې د پروګرام وخت نه ده، اما د دوی نه ما توصیه ده چې ډېر زیات دا نظر کې ونیسي او کور کې کوشش وکړي چې مور یا ښځې د هغه کور خفه اوسي، هغه ډېر یو منفي تاثیر اولادو باندې او فامیل باندې لري. دا شیان دي چې بعض شیان دي چې ډېر ډېر کولای شي چې دغه ډېر یو اساسي تاثیر پر اطفال باندې ولري، که مشکلات بعضې فامیلي لري، شاید مشکلات د غربت ونه لري، اما که دغسې یو ښځه او میړه خپل منځو کې دغسې یو رابطه ولري، اطفال طبعا د روحي له نګانه تکلیفونه به ولري، او همدغسې به دا انتقالي خپل فامیل ته، محیط ته، او همدا سلسله به جریان ولري.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنا مالیار. ښاغلی خالقیار صافی، شمیرو ته په کتو چې په افغانستان کې د 2000 نه راهیسې چې دغه جګړه روانه ده او لا اوس هم تشدید شوې ده، دغو مسایلو ته په کتو باندې او دا چې نږدې 200,000 کسان مړه شوي دي یا دغه تلفات په همدې حد کې دي دواړو خواو ته، او دوی خو مستقیما فامیلونه لري، بیا نږدې خپلوان او لرې خپلوان، یعنې په دو ټولو باندې تاثیر کوي، څه فکر کوئ بالاخره هغه عمومي حل لاره به د دغې مسلې لپاره څه وي؟ یعنی څه وړاندیز کوئ تاسو؟
اصلا خبره دا ده چې موږ او تاسو له یو داسې تپل شوي جنگ او داسې جنگ سره مخامخ یو چې د خلاصون او د جنگ د خاتمې وخت پکې نه دی معلوم. ټولنه کې کوم او تاسو وګورئ، د یو کس په تلف کېدو، د یو کس په لمنځه تک سره سلګونه کورنۍ هغه په عقلي ډول باندې، په عصبي ډول باندې د تاثیراتو لاندې راځي، د اختلالاتو لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي. دغه تاثیرات په ټولنه باندې مستقیم دي او موږ او تاسو په عمل کې وینو. زما خپل حل لاره دا ده، جنگ چې نه ختم شوی په دې ملک به په عقلي ډول باندې هیڅ مناسبه بله حل لاره نه وي. یوازنۍ حل لاره چې موږ او تاسو غواړو د خلکو اذهان جوړ شي، دوی په عقلي ډول باندې د ډپریشن نه خلاص شي، د نورو اختلالاتو نه خلاص شي، خطری قدا ده چې په افغانستان کې د لومړی جنگ ودرېږي. کله چې خلکو فکرونه د جنگ نه واوختل، کله چې انسان ونه واجل شو، کله چې په انسان کې د وژلو د مفکورې په ځای د آبادولو او رغولو مفکوره پیدا شوله، زما خپل باور او یقین دا ده ان شاء الله چې زموږ ساتي ټولنه به په هغه وخت کې د وسادي اقتصادي نه ان شاء الله په سوچند باندې ښکته موږ تاسو په دې کټګوري کې خلک ولرو. یو غټ عامل موږ مخکې خبرې پہ وکړلې چې څوک په هغه باندې رواني ناروغي باندې اخته کیږي، هغه جنگ دی، ټول سبب هم دغه جګړه ده. دغه تلویخ کلن تپل شوی موضوع ده په موږ او تاسو باندې چې اوس هم دوام لري او هیڅ آینده نه لري. نو که چیرې جنگ ختم شي، سوله وشي، دواړه طرفونو ترمنځ توافق وشي، انشاءالله کېږي به موږ یقیني چې د رواني ناروغۍ او کچا همدارنګه زموږ ستاسو د اقتصاد وړوالی، د آبادۍ برخه، د مطبوعاتو، د ازادۍ موضوع، دا ټول بل خیر سره لږې نه وروسته تضمین وي. امن او تاسو پرې باندې باور لرو. که چیرې جګړه دوام وکړي، اوس وخت کې موږ او تاسو د 2 لک کسانو د طلب کېدو یادونه کوو. د جګړې د دوام په وجه باندې به کال وروسته د 3 لک کسانو طلب کېدو یادونه کوو. که اوس وخت کې موږ او تاسو د ارقامو مخې 2 میلیونه خلک فرضاً په اقلی وسبي ناروغیو اخته ګڼو، دا ارقام ورکوو. په راتلونکي وخت کې به دا 4 میلیونه یادو، ځکه وخت په وخت باندې موږ او تاسو د حادثاتو سره مخامخ کیږو، له ټکرونو سره مخامخ کیږو، د طلب کېدو د انسانانو سره مخامخ کیږو. کله چې د انسانانو د طلب کېدو سره مخامخ کیږو، دا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې د هغوی په کورنیو، د هغوی په خپلوانو، حتی د هغوی په قبیلو باندې تاثیر کوي. نو تر ټولو ښه حل لارې هم د جنگ خاتمه ده. مګر هم که جنگ نه ختم شوی، په راتلونکي وخت کې به زموږ افسات ارقام نور هم پورته ځي. البته زموږ د ټولو هیوادوالو په خاص ډول زموږ درخواست داره چې دواړه طرفونه نرمه خو خی په موضوع کې یو نسبی حل لري تزان ورته، یو نور په عقلي ډول باندې، په سبي ډول باندې، په اروایي ډول باندې. زموږ استاد هیوادوال په داسې حالات کې دي چې د یوې شپې نه د بلې شپې پورې باور نشته په اوس وخت کې. یعنی دا ټول د دې جګړې تاثیرات دي چې موږ او تاسو عملاً وینو ګوري. نو که چیرې دواړه طرفونه ان شاء الله توافق ته ورسیږي په اروایي ډول باندې، په رواني ډول باندې، زموږ استاد هیوادوال مطمئن کیږي ان شاء الله په دې سره د رواني ناروغي او د ګیراب کچم ان شاء الله ښکته راځي.
ډیره مننه کوم ښاغلی استاد خالق ارصافی. ښاغلی غلام نبی شجاع، تاسو په اخر کې راته وایي چې بل اخره له دوه مر نه احوال سر بیره څه حل لاره تاسو وړاندیز کوی؟
دا چې مخکې هم ورور یادونه وکړه، په افغانستان کې بیره دي چې سوله ونه سي، دغه ناخوالې چې موږ په هره برخه کې لرو ممکنه نه چې دا لري کو. اوس هلاره د دې لپاره امداد چې جنگ ودرول سي، دواړه لوري که طالب دي که حکومت دي، صحیح دغه خبرې د سولې پر مخ وي سي. ولې څه چې موږ دلته ګورو، تر اوسه پورې حکومت یو ځای ولسوالي یو په بل پسې کوتیږي، خلک وژل کیږي، سیمې خرابیږي. بل ځای ته دوی دغه د سیاست کشمکش چې موږ ګورو، اوس دا ملت حیران دي چې د دوی کشمکش ته وګوري او دلته د کندن د حکومت ته وګوري، سړی فکر راخي چې د دې کومه خوا نیسي او کومه خوا ده. که چیرې د سولې خبرې په واقعي ډول مخ ته لاړې نیسي، موږ حل لاره نه لرو. حل لاره به همدغه د اوس د روزګار ملت ترجیح شوی دي. دا نیول کیږي، دا به د درېم انقلاب لپاره، دوه انقلابونه له همدې ځایه وسول چې د طالبانو انقلاب او بیا هم د اوسني حکومت بنسټ به دې ویله تکشیر شو. اوس طالبان هم دغه مفکوره نه همدا نظر چې روزګان ملت په سپکتیږي، په روزګان ملت کې قانون د طالبانو سل کاته جنګیالي راغلي، که د دغه ملت ونیول سل جزګي سبه ټیک په شل زره جنګیالیو بدلېږي. دغه جنګ چې نن په محدودو ساحو کې ترسره کیږي، دا په یو غټ او پراخه ساحه باندې په داسې تشدد او په داسې وحشت روان وي چې بیا د نړۍ د کابو کېدو وس ونه لري، افغانان خو بیخي نه لري. نو که نن دغه چاره چې د اوس هم د حکومت او طالبان ترمنځ فرصت شته چې دې چارې ته د حل لاره ولټوي او دغه هیواد او دا مظلوم ملت د دغه ناخوالو څخه وژغوري، که ونه ژغوري د دې مظلوم ملت په سر باندې به اوس طالب حکومت کما باندې جنګ، بیا به د داعش او بل حکومت ترمنځ جنګ. موږ باید لکه څنګه چې 40 کاله به شاته اوس جنګ راګیري، 40 کاله به مخکې یا 50 کاله به مخکې، نور هم د جنګونو دا لړۍ داسې دوامدار روانه.
ډېره مننه کوم ډاکټر بیکنام مالیار، د تاسو وروستۍ خبرې به هم راواخلو د عمومي وړاندیز په توګه باندې او وروستي پیغام په توګه باندې. مننه.
دا مننه، دا خو د ټولو خلکو دعا ده
او چې د جنگ بشي او سولریشي اکثر موږ به ګډاډیر یو مغلق موضوع ده او دا خو چې دا به تر رقم خطي شي اما موږ د ټول وظیفه دا ده کډیر د رسیدیر ولکه تغییر چراو دغه برخی وکوي چې جنگ خلاص شي جنگ خلاص شي دا خبره صحیح ده اما دا چې ونی شي او څه کولای شي موږ تاسو ټول د دې ملک دی او چې څه کولای شي ما په نظر بیا هم ډیر مهم ده چې دغه تغییرات د فامیل نه شروع کیږي چې فامیلو کې په مجموع کې ماشومان سره خره او یا دا خزو سره دغه ډیر اساسي موضوعګانې دي چې باید هم نظر کې ونیول شي او که څوک او زمینه د کار بعض دا کار کول یو خود اقتصادی لنگانه بل دا اعتماد پا نسل لنگانه بعض دا بعض نور شاین باید دا کلچر افغانستان که رواچی فرزند داده والنتری ورک که پیسیم نخلی یا وازی دی زان مصروف سختی ساتی دا غم دیر مهم دا نو دا غا شاین دی بعض شاین چه کولیشی دا مدنی جامو دا غا وسایل تهم نظر واچی.
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر برخنا مالیار، ښاغلی غلام نبی شجاع او استاد خالق صفای چې د ځوان فکر په دغه پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه او مننه اوریدونکو چې تاسو هم پروګرام تر پایه واورید. او اوریدونکو د ناشناس په غږ د یوې ښایسته سندرې په خپرېدو سره به دغه پروګرام هم پای ته ورسیږي.
ترجمة نانسي قنقر. پزر را باندې وسوځې میان ام پدې کرما سما جانا اخر پزر را باندې وسوځې میان ام پدې کرما سما جانا دې دې کرما سما جانا پتر سو پوری جدا گرد لمان بم بجے کرما سما جانا ایرے کرما سما جانا بم بجے کرما سما جانا ایرے کرما سما جانا
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.